Radio.
وخت سهار و بجی دی نن پنجشنبه د اپریل لومړۍ نیټه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم د لوی خدای په نامه د ازادۍ رادیو نننۍ دولس ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ په څولندو خبرونو پیلوم. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي کندهار د طالبانو پر ضد د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري. د فرانسې د دفاع وزیر وایي کېدای شي په افغانستان کې موجود ځواکونه افغان پوځیان وروزي. د سرحد ایالت نوم په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا واړول شو، په دې خبرې په ټول پاکستان کې پښتانه خوشاله دي. په هند کې یوې ځانګړې محکمې د ممبای د تروریستي پیښې په ارتباط محاکمه پای ته ورسوله او تمه کیږي چې د مې په درېیمه نیټه خپله فیصله اعلان کړي. د ترکیې جمهور رئیس په پاکستان کې وویل هیواد یې د پاکستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دیموکراسۍ د تامین، د سولې د راوستو، ثبات او له ترهګرو او بنسټپالو تحریکونو په وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او چین په شمول د نړۍ شپږ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط په تهران د ممکنو نوو بندیزونو پر مسلې په یو نظر دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن منځنۍ آسیا ته خپل سفر پیلوي. راپورونه وایي له هغه ویډیو څخه چې په غیر رسمي توګه د چیچنیا د یاغیانو لخوا لیږل شوي داسې ښکاري چې د چیچنستان د یاغیانو مشر د مسکو په مترو کې د وړمې ورځې د ځان وژونکو حملو د مسؤلیت ادعا کوي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د انتخاباتو هغو نتیجو ته درناوی وکړي چې په ترڅ کې د شیعه اکثریت نوري المالکي حکومت پای ته رسیږي. اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو د سربیا د هغه اعلان هرکلی کړی او هغه یو مهم ګام بللی چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د مسلمانانو د وژنې په خاطر بخښنه غوښتل شوې. او د تیلو بیا پر وروستو ولس میاشتو کې خپل تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. د دې کار هدف د ډالرو په وړاندې د ایرو د ارزښت ډېرېدل ښودل شوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وایي کندهار د طالبانو په وړاندې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري. ښاغلی مولن چې تازه کندهار او هلمند ولایتونو ته سفر کړی، ښاغلی مولن پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندهار کنټرول او هلته د طالبانو تصفیه به د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې قوي دریز ومومي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د غرض وویل چې ایران هڅه کوي چې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پلان شوي پوځي عملیات ګډوډ کړي او له مخالفینو سره مرسته وکړي. هغه وویل په افغانستان کې د ایران منفي اغیز مخ په زیاتېدو دی او د هیواد د اوضاع د خرابوالي لپاره افغانستان ته وسلې لیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د څرګندونو تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن وایي د کندهار کنټرول او ساتنه د وسلوالو طالبانو د زیاتېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. ناتو ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد وروستیو پراخو عملیاتو وروسته اوس په کندهار باندې ډېر تمرکز کړی او غواړي چې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت له ناآرامو سیمو څخه وسلوال طالبان لري او پکې دولتي واکمنۍ ټینګه کړي. مایک مولن پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل کندهار د طالبانو په وړاندې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره د تهداب حیثیت لري. د زیاته کړه چې پر کندهار کنټرول او هلته د طالبانو تصفیه به د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې قوي دریځ عمومي او وسلوال مخالفان د پخلاینې د خبرو لپاره تر فشار لاندې راولي. مولن دا څرګندونې کندهار او هلمند ولایتونو ته له سفر وروسته وکړې. مولن کندهار ته په سفر کې د دې ولایت له چارواکو او مشرانو سره وکتل، د دې فساد د مخنیوي لپاره پر زیاتو اقداماتو او د ښې ادارې پر رامنځته کېدا ټینګار وکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز دغه راست په دې خبري کانفرانس کې په کندهار کې وسلوالو مخالفینو ته د ایراني وسلو او مهماتو د رسیدو خبره وکړه او ویل چې په افغانستان کې د ایران منفي اغیز مخ په زیاتېدو دی. د همداراز ویل ایران هڅه کوي چې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پلان شوي پوځي عملیات ګډوډ کړي او له مخالفینو سره مرسته وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د ایران د اغیز په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
I agree with your question. Iran is working to
دوی وایي چې تاسو له پښتنې سره موافق یم چې ایران هڅه کوي په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. لوی خو دا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه ایران یو گاونډی هیواد دی، خو له بل لوري چې زه یې ګورم دا هڅې منفي اغیز لري. تیره شپه ماته وویل شول چې له ایران څخه کندهار ته په زیاته اندازه وسلې راوړل شوي دي. ما په تیرو څو کلونو کې لیدلي چې ایران د مخالفینو د وړتیا د لوړولو هڅه کوي، خو زما لپاره دا هم د اندېښنې وړ خبره ده چې د خپل نفوذ په پراخولو کې د ایران هیله زیاتیږي.
خاغلی مولان کندهار ته د ایرانی وسلو د جوپو د رسیدو په باب نور توضیحات ورنکړل، خو هغه ټینګار وکړ چې په کندهار کې به د امنیت د ټینګېدو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د امریکا پوځي چارواکو پخوا هم په ایران تور لګولی چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي، خو ایران تل دا تورونه رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د فرانسې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې له موجودو فرانسوي ځواکونو څخه کېدای شي د افغان پوځیانو د روزنې لپاره کار واخیستل شي، خو پاریس نیت لري چې په دې هېواد کې د ناټو د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره نور سرتیري ولیږي. هیروی میرون اوویل فرانسه همدا اوس په افغانستان کې کافی مصروفه ده. د ناټو عمومي منشي انجس فوګ رسموسن پرون په پاریس کې د فرانسې د دفاع وزیر سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د تړون د نورو ځواکونو هرکلی کوي څو د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د روزنې له پروګرام سره مرسته وکړي. خو د فرانسې د دفاع وزیر وویل چې فرانسوي ځواکونه وروسته له هغې چې د خپلو ساحو مسؤلیت افغان پوځیانو ته وسپاري کولی شي د روزنې په چارو کې ونډه واخلي. هغه یو ځل بیا د فرانسې د ولسمشر نیکلاس سرکوزی پر دریز ټینګار وکړ چې فرانسه به نور محارب ځواکونه افغانستان ته ونه لیږي. د افغانستان په اړه برخبر ده چې افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په ګیرش کولسوالۍ کې پرون یوې بمی چاودنې له څلوېښتو ډیرو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنه غندلې او دا یې د هېواد د دښمنانو کار بللې. د پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د پروان ولایت د سالنګ په درې کې د سالنګ د تونل تورغې او له هغې برخې څخه لیدنه وکړه چې پکې د کب میاشتې په لومړیو کې د برف کوچونو او طوفان له امله تر 170 زیات مسافر مړه او تقریبا 200 نور سخت ژوبل شوي وو. ولسمشر حامد کرزی سیمې ته د دې لپاره ورغلی و چې د سالنګ د تونل د لا خوندیتوب په اړه د حکومت لخوا د پیل شوو تدابیرو بهیر وڅاري. له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد هم چې له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې ملګری و ریپورټ راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ له غرمې مخکې کله چې له دغه تونل څخه له نږدې لیدنه کوله، د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د سالنګ له تونل څخه د ده د لیدنې د هدف په اړه داسې وویل:
زما او د معاون صاحب اول مارشال صاحب د سفر هدف سالنګ ته نن دا و چې موږ د هغه فیصلو په باب چې د هغه سالنګ د درخراش حادثې وروسته موږ په کابینه کې وکړې تعقیب د کار وګورو چې څه ودي که نه دي سوي، څونه پیشرفت سوي دي، مشکلات چیرته دي، او چې راسم په خپله سالنګ ته او دلته د سالنګ د مسؤلینو د پروان د والي صاحب د وکیل صاحبانو د قومندان امنیه د نورو مسؤلینو د دوی د اړخه جریان واورو چې دوی غوښتنې څه دي، څه غواړي او آیا کار څه ودي که نه دی سوي، په دې مصروفي شته دي آینده کې د دې مخنیوی وسي که نه وسي، دغه مو هدف و.
د افغانستان دفاع ادامې سرپرست وزیر سهراب علي سفری چې له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری و د خپلو پروګرامونو په اړه وویل چې دوی درې ډوله پروګرامونه نیولي دي چې یو یې د لنډې مودې، دوهم د منځنۍ مودې او دریم د اوږدې مودې پروګرامونه دي چې په لنډه موده کې یې دغه تدابیر نیولې دي.
په کوتاه موده کې موږ راغلو د وزارت انکشاف دیهات نه، د وزارت انکشاف شهري نه، د وزارت ترانسپورت نه او د وزارت فایدامه نه، دلته راغلو دیارلس ځایونه موږ پیدا کړ چې هلته باید سیار اتاقونه جوړ شي. موږ شپږ دانې اوس نصب کړی، دوه پای جنریتورونه چې هر یوې 1500 کیلووات ظرفیت لري هغه اخیستل سوی.
د سیمې خلک وایي که حکومت د دغه تونل د خوندیتوب په اړه خپل ټول پروګرامونه له راتلونکي ژمي څخه د مخه بشپړ نه کړي، نو ښایي خلک به له ورته ستونزو سره په راتلونکي کال کې هم مخامخ شي او بیا به په سیمه کې د کوم بل بشري ناورین ویره موجوده وي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونه نه.
ما نن د حضرت امین د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ درې مزار آرید کلی اوسیدونکی ما. پورا دته غرونو کې طالبان ګرځي او ډېر سخت تنګ موږ دیونه او د بانډا کې ته اوسېږم. کله ډوډۍ وغواړئ کله چې کوي کله چې کوي او همدلته شپې کې او کته کېږي نورګل ولسوالۍ باندې حمله کوي او ډېر سخت تنګ موږ حکومت نه غواړو چې موږ د طالبانو نم خلاص کړي یا د پوستې واچوي او یو د سړک کوشش وکړي چې دا سړک ورسې د طالبانو مرض نه خلاص شو.
د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د چرسو د بوټو کرکیله زیاته شوې ده. د چارواکو په وینا نن سبا د افغانستان په 15 ولایتونو کې د چرسو بوټي کرل کیږي او په زرګونو کورنۍ په کار بوختې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل. دوی هڅه کوي چې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دغه هیواد سره خپل مرستې زیات تکړی. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمان پر ریپورت کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې نن سبا د افغانستان په 15 ولایتونو کې په پراخ اندازه د چرسو بوټي کرل کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال انجینیر ابراهیم ازهر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په افغانستان کې د چرسو د بوټو په کرکیله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې په ځانګړي ډول جنوبي ولایتونو کې په زرګونه کورنۍ د چرسو د بوټو په کار او کاروبار بوخت دي.
تعداد فامیلایي کې د پروګرام
دی وی هغه کورنۍ چې د چرسو د بوټو په کار او کاروبار بوخت دي شاوخوا 40,000 کورنۍ دي. زموږ وختونه له امریکا، انګلستان او نور هیوادونو دا ده چې موږ سره د دولت د کارکونکو په ځانګړي ډول د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت د کارکونکو د وړتیا په لوړولو کې مرسته وکړي. د ښاغلی اظهر په وینا په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په ځانګړي ډول د چرسو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په کار ده چې ډېرې مرستې د دغه وزارت په واک کې ورکړل شي. د شاند افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و وویل د مخدره موادو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده او له دې درکه د مخدره موادو قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کوي. خو نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو اداره به په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. دی وایي موږ تاسو سره دغه ستونزې په هواري او د ستونزې د اصلي لامل په پیدا کولو کې مرسته کو. که څه هم دغه ستونزه ډیره لویه نه ده، خو بیا هم یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. په افغانستان کې 15,000 خلک په چرسو روږد دي. په افغانستان کې په داسې حال کې د چرسو د کار په برخه کې اندېښنې ښودل شوې چې دغه هیواد د کوکنارو او هیروینو سره د مبارزې په برخه کې هم لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان د 40 څخه زیات ولایتونه د کوکنارو له کار څخه پاک شوي دي، خو د چرسو د بوټو د کار زیاتوالی دا ښیي چې دغه هیواد لا هم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لویه لاره په مخ کې لري.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي د فروشګاه بزرګ افغان د بیارغونې او ترمیم لپاره یې څه باندې $6,000 ډالر مرسته کړې. د کابل ښار په مرکز کې د لوی فروشګاه بزرګ افغان سوداګریز ودانۍ او پکې د خلکو دوکانونه د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ډیر زیانمن شول او د ځایي تلفاتو ترڅنګ یو شمیر سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه هم واړول. په افغانستان کې د امریکا د چهارشنبه په ورځ په فروشګاه بزرګ افغان کې د بیا رغونې لړۍ لنیږدې ولیده او خبریالانو ته په لنډو څرګندونو کې وویل چې امریکا به د دې سوداګریز مرکز په بیا فعالولو کې هر اړخیزه مرسته وکړي. په دې اړه په مخکړی ریپورت ده.
په کابل کې د امریکا سفیر جنرال کارل آیکنبيري د چهارشنبه په ورځ د دې سوداګریز مرکز د ترمیم له بهیر څخه درېدنې په ترڅ کې خبريالانو ته وویل چې د فروشګاه بزرګ افغان په بیا رغولو $200,000 امریکایي ډالر لګول کیږي چې $6,000 دوی ورکوي. خاغلی آیکنبيري سرګند کړه چې دوی به په فروشګاه بزرګ افغان کې له دوکاندارانو سره هم لازم مرسته وکړي او د دې ترڅنګ به د کابل ښار د نورو سیمو درغونې لپاره هم خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي.
We live in your city of Kabul. We feel that we are citizens of Kabul too.
دای وی مون په کابل ښار کې ژوند کوو او ځانونه د دې ښار اوسیدونکو بولو. کله چې یو تراژیدی او پیښه لکه د جنوري د 13مې په څیر کیږي، هغه داسې احساسو لکه د دې ښار نور اوسیدونکو. په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره په ګډه کار کوو او هڅه کوو چې کابل په یو ښه او ښایسته ښار بدل کړو. د کابل ښار په مرکز کې د فروشګای بزرگ افغان په سوداګریز مارکیټ نږدې 2.5 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې د هغوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنخته کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او دا سوداګریز مرکز هم ډیر زیانمن شو. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت په فروشګای بزرگ افغان کې له کابو شپېتو دوکاندارانو سره هم څه باندې 6000 امریکایي ډالر مرسته کړې وه. د فروشګای بزرگ افغان مالک او په دې سوداګریز مارکیټ کې زیانمن شوي دوکانداران د امریکا له دې مرستې خوښ دي، خو وایي چې له دوی سره باید په ورته توګه نورې مرستې هم وشي. د فروشګای بزرگ افغان له سوداګریز مارکیټ څخه وروسته د کابل په شهر نو کې په دوو هوټلونو او د کابل سیټي سنټر په عصري ودانۍ هم په ورته توګه د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وشوه او د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم واوښتل. خو په کابل کې د امریکا سفیر وویل چې دوی په پام کې نه لري چې په دې سیمه کې هم له زیانمن شوو سره ورته مرسته وکړي.
او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دریسیز وایي کندهار د طالبانو پر ضد د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري. د فرانسې د دفاع وزیر وایي کېدی شي په افغانستان کې موجود ځواکونه یې افغان پوځیان وروزي. د سرحد ایالت نوم په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا واړول شو. په هند کې یوې ځانګړې محکمې د ممبای د تروریستي پیښې په ارتباط محاکمه پای ته ورسوله او تمه کیږي چې د مې په درېمه نیټه خپله فیصله اعلان کړي. د ترکیې جمهور رئیس چې پاکستان ته یې سفر کړی وایي هیواد یې د پاکستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دیموکراسۍ د تامین، د سولې د راوستو، ثبات او له ترهګرو او بنسټپالو تحریکونو په وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او چین په شمول د نړۍ شپږ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط په تهران د ممکنو نوو بندیزونو پر مسلې په یو نظر دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن منځنۍ آسیا ته خپل سفر پیلوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د انتخاباتو هغه نتیجو ته درناوی وکړي چې په ترڅ کې د شیعه اکثریت نوري المالکي حکومت پای ته رسیږي. او اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو د سربیا د هغه اعلان هرکلی کړی او هغه یو مهم ګام بللی چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د مسلمانانو د وژنې په خاطر بخښنه غوښتل شوي. نن په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره جوړیږي. خو عجیبه دا ده چې د نارنج ټول ګلونه رژېدلي دي. دې غونډې ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه شاعران، لیکوال، فرهنګیان او د شعرونو مینوال راټولیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس او اورنګ سمیم نه د دې مشاعرې د ترتیباتو په اړه پوښتنې کړي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او بدلون دراوستلو د کمیټې چې د دې هیواد د مشرانو جرګې یا
وبخی په دې اړه راپور به لګروسته واوري د داوود وفا مرکه واوري.
نارنج ګل ارانی وی میله او مشاعره چې هر کال په ننګرهار کې جوړیږي، سکه له هم د اطلاعات فرهنګ ریاست د اړوندو مقاماتو د اطلاعات فرهنګ د وزارت او د ولایت د مقام سره د ګډو مشورو په نتیجه کې او د خپلو د اداري د فرهنګیانو او آزادو فرهنګیانو سره د ګډو مشورو په نتیجه کې د وی میشه را پدې خو موږ لګیای پروګرامونه نیسو، پلانونه، کاري پلانونه جوړو او بل اخره ټول ترتیبات نیول شوې دي. فرهنګي کمیټه ورته جوړه شوې ده، خدماتي کمیټه جوړه شوې ده او ملما پال کمیټه جوړه شوې، سارونکو کمیټه هم د نورې کمیټې شي د دغه مشاعره لپاره ډیر اړینه دی. هغه ټولي جوړی شوی دی.
معمولا هر کال یو شمیر شاعران د بیان د ازادۍ د مخنیوي په ارتباط شکایتونه لري. دوی وایي چې هغه شیرونه چې دوی واړی وی وي دغه اجازه نه ورکول کیږي. سکه هم دغه څه په پام کې دي چې د شاعرانو شیرونه به سانسوریږي که د ازادۍ شته.
په تیرو دریو کلونو کې د اطلاعات فرهنګ ریاست هیڅکله هم د چا شیرونه نه دي سانسور کړي او سکه هم دغه څه د بیان د ازادۍ حق شکم دی، د قانون لمخي خوندي دي. خو منتها یو اندیښنه شته دی، هغه دا ده چې په تېرو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې ځینو شاعرانو د شعر په ځای شعر وویل، او ځینو په ځینو شعرونو کې او یا نظمونو کې هیڅ هنري خوا نه وه په پام کې نیول شوی، یا په هغې کې د ځینو اشخاصو توهین او سپکاوی کېده او یا شوی دی. سږکال دا پخپله د شاعرانو مکلفیت دی چې د قانون په چوکاټ کې هغه شعرونه موږ ته ووایي چې هغې کې واقعا د ولسونو د هیلو ترجمانی شوي او دردونه بیان شوي وي. هغه څه چې زما ولس غواړي او هغه د شعر په هنري ژبه موږ ته وړاندې کړي، موږ د دې هرکلی کوو. او هغه څوک چې د قانون خلاف د چا توهین کوي چې هغه زموږ د مقدساتو مخالف عمل دی، اسلام هم دا اجازه نه ورکوي، زموږ افغاني اصیل کلتور او فرهنګ چې کوم دی هغه هم دا اجازه نه ورکوي، او د مطبوعاتو قانون هم دا اجازه نه ورکوي چې څوک دې د چا د شخصیت سپکاوی وکړي او یا د نورو دینونو سپکاوی وکړي او یا دا چې د اسلام د مقدس دین مخالف دي څه ووایي. نو دغه ټکي به موږ سره شاعران په پام کې نیسي، او له دې پرته به ګل مشاعره چې کوم دا اوس کوم دولتي ملکیت نه دی، بلکې دا د شاعرانو او د فرهنګیانو یو د ولس ملکیت دی، فرهنګي ملکیت دی.
د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیمو چې د نارنج ګل د مشاعرې د برابرۍ په اړه معلومات راکړل. د نارنج ګل مشاعره چې نن جوړیږي، دغه مشاعرې په اړه به معلومات د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې واوري. اوس به هم له ننګرهار لاشو خیبر پښتونخوا ته. له پاکستان څخه راپورونه وایي چې د پاکستان په مشرانو جرګې کې په اساسي قانون کې د اصلاحات او بدلون راوستو اړوندې کمیټې پر دې موافقه کړې چې د سرحد ایالت نوم دې په خیبر پښتونخوا بدل شي. د مشرانو جرګې د کمیټې له تیرو څو ورځو راهیسې د اساسي قانون په یو شمیر مادو کې د بدلون راوستو په اړه بحثونه کړي. د پاکستان خبری رسنیو اړوندې کمیټې ته د نږدې سرچینو په حواله خبر ورکړی چې تیره شپه د ولسمشر نواز شریف او قاضي القضات افتخار چودري په ګډون ټولو د خیبر پښتونخوا په نوم باندې موافقه وکړه، او په رسمي ډول د سرحد ایالت نوې نوم یې خیبر پښتونخوا اعلان کړ. د سرحد ایالت اسمبلی د پښتونخوا د نوم غوښتنه کړې وه، او د زرداری په شمول د پیپلز ګوند یې ملاتړ کاوه، خو په پنجاب کې د مسلم لیگ ګوند تل د پښتونخوا له نوم سره مخالفت کړی. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبريال برکوال میاخیل په ریپورت کې اوري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او بدلون د راوستلو د کمیټې چې د دې هیواد د مشرانو جرګې یا سنا غړي پکې شامل دي، غونډه چې له تیرو څو ورځو راهیسې د اساسي قانون په یو شمېر مادو کې د بدلون راوستلو په مقصد دوام درلود، تر سلام مشورو وروسته په یو لړ مادو کې تغیرات راوستل چې له مخې د سرحد ایالت نوم هم په خیبر پښتونخوا واړول شو او د پښتنو یو ستر ارمان پوره شو. په دې خوشحالۍ کې په کوټه کې خلکو خوشحالۍ او اتڼونه وکړل او داسې شعرونه ورکړل. د خوشحالۍ د جشنونو په ترڅ کې په پرله پسې توګه هوایي ډزې هم وسوې. خلکو خوشي څرګندوله چې پښتنو ته په پاکستان کې پر خپله خاوره باندې د خپل نوم ایښولو حق ورکړل شو. سره له دې چې د دې سیمې ډیری پښتانه د سرحد ایالت د نوم بدلولو غوښتونکي وو، او پر ځای د پښتونخوا تر څنګ د پښتونستان او افغاني نومونو پلویان هم وو، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې ټول پښتانه دې په یوه ایالت کې راغونډ شي او هغه ایالت یې پښتونخوا ونومول شي.
د دغه خبر تفصیل د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې اوریدل شي. په هند کې وی ځنګړې محکمې د ممبای د تروریستي پیښې په ارتباط محاکمه پای ته ورسوله، او تمه کیږي چې د مې په درېمه نیټه خپله فیصله اعلان کړي. محمد اجمل قصاب چې یو پاکستانی دی او د هند پلټونکو په حواله ویل کیږي چې هغه د 2008 میلادي کال په نومبر کې په ممبای کې د تروریستي برید یوازینی ژغورل شوی مسله سړی دی. همداشان دوه هندیان هم په توطیه کې د لاس لرلو په تور محاکمه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او چین په شمول د نړۍ شپږ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط په خبرو کې پر تهران د ممکنو نوو بندیزونو پر مسلې په یو نظر دي. میرمن کلینتن د څرګندونې پرون تر هغې وروسته وکړې چې چارواکو ویل د 5 جمعیو یعنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو او د جرمني استازو د ټلیفوني کانفرنس له لارې پر ایران د نوو بندیزونو په اړه د یو پریکړې لیک د مسودې په باب سلا مشوره وکړه. میرمن کلینتن ویل
further consultation not only among the P5+1 but other
په دې اړه به نورې سلا مشورې نه یوازې د 5 جمع یک ترمنځ دوام ومومي، بلکې په راتلونکو اونیو کې به بحثونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو غړو او د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ هم دوام ولري. تر دې دمخه مقامات وویل چې چین پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو په اړه دلچسپي نه درلوده، اوس پر تهران د نوو ممکنه بندیزونو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو عمومی منشی بان کی مون نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رسمي سفر پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر دی. نوریاس نوري یو په دې اړه تفصیل.
د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د سفر د مخه د بشري حقونو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ له هغه وغوښتل چې په سیمه کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت پر مسلې د مرکزي آسیا له مشرانو سره خبرې وکړي. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشری حقوقو د څارنې د څانګې مسؤل ریچارډ ډنبر ازادي راډیو ته وویل: زه فکر کوم که د نړۍ د تر ټولو مهم سازمان یعنی د ملګرو ملتونو مشر د بشری حقوقو مسله راپورته کړي، هغه به پر دې دلالت وکړي چې دا ډېره مهمه مسله ده. زه فکر کوم که د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په څیر مهم شخصیت د بشري حقونو ستونزه مطرح کوي، د مرکزی آسیا د مشرانو لپاره به ډېره مشکله وي چې په اړه یې مسؤولانه اقدام ونه کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربانغولي بردی محمدوف به د بان کی مون لومړنی کوربه وي. نوموړی به د پنجشنبه او جمعې په ورځو په اشقابات کې وي. میرمن ډنمر وایي دا هیله منده چې بان کی مون به په دې سفر کې پر بردی محمدوف او نور چارواکو فشار راوړي. بان کی مون به پر بشري حقونو سربیره پر سیمه ایزو لانجمنو مسایلو لکه د سرحدي لانجو، د اوبو پر سر اختلافاتو او د چاپیریال او انرژي پر لانجمنو مسایلو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دوهم تمځای به قرغیزستان وي. په پام کې ده چې بان کی مون د شنبه په ورځ د هیواد له ولسمشر قربان بیګ باقیف سره وګوري. له هغه وروسته بان کی مون ازبکستان ته ځي. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقونو د څارنې د څانګې مسؤل ریچارډ ډنبر وویل دا هیله منله چې بان کی مون په دې هیواد کې د مدني ټولنې د ځپلو د روان بهیر په اړه خپل اعتراض ولسمشر اسلام کریموف او نورو ازبک چارواکو ته څرګند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وروسته تاجکستان ته ځي او دغه سفر ته به د اپریل په 8 نیټه په قزاقستان کې د پایتخت کېږي. منځنۍ آسیا ته له دې مخکې د ملګرو ملتونو پخواني عمومي منشي کوفی انان اته کاله مخکې سفر کړی و. یو شمېر څارونکي وایي چې سیمې ته د بان کی مون دغه سفر به د دې پر ځای چې د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي، د مرکزی آسیا مشرانو ته به نور هم مشروعیت ورکړي.
د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د انتخاباتو هغو نتیجو ته درناوی وکړي چې په ترڅ کې د شیعه اکثریت نوري الملکي حکومت پای ته رسیږي. د مارچ د 8 په انتخاباتو کې اياد الوی له نوري الملکي څخه په پارلمان کې ډېرې کرسۍ وګټلې. راپورونه وایي له هغه ویډیو څخه چې د چچنیا د یاغیانو په غیر رسمي ویبپاڼې کې ښودل شوی او د چچنیا د یاغیانو مشر د کو عمروف ته منسوبه ده، د مسکو په مترو کې د وړمې ورځې د ځانوژونکو حملو د مسؤلیت ادعا پکې شوې ده چې په دې حملو کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول. اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو د سربیا د هغه اعلان هرکلی کړی او هغه یو مهم ګام بللی چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د مسلمانانو د وژنې په خاطر بخښنه غوښتل شوې. اوس هم احمد تکل په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه مسایلو ته لنډه کتنه کړې.
د امریکا چاپ معتبر ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشر اوباما د حکومت ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اړه یو لړ مطالب خپره کړي دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه د یو افغان مقام له قوله چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې لیکي چې نوموړی وایي په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي په یو غرمنۍ میلمستیا کې حاضرینو ته وویل چې امریکا د ټولې سیمې د نیولو خیال لري او دی یوازینی کس دی چې د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي. ورځپاڼه پر دې سربیره افغانستان ته د ایران د ولسمشر سفر ته اشاره کوي او لیکي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر لګوي او د خپلو زرګونو سرتیرو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی، محمود احمدی نژاد د ارګ په معنی کې په وینا کې پر امریکا انتقادونه کوي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون پوښتنه کوي چې آیا په افغانستان کې د امریکا د ټولو پوځي هڅو، د سرتیرو د قربانیو او د دې هیواد د بیا رغونې او اقتصادي ودې لپاره د میلیاردونو ډالرو لګښتونو سزا همدا ده؟ ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو او له هغې ډلې په افغانستان کې د دې هیواد د سفیر پخوانیو ویناو ته چې ښاغلی کرزی د امریکا لپاره یو بې ګټې شریک بللی و او همداراز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک سره د افغان ولسمشر لفظي شخړې ته اشاره کوي او پوښتنه کوي آیا دا سلوک د امریکایي مقاماتو د دې عکس العمل ځواب دی او که ښاغلی کرزی غواړي په خپل نوي چلند سره پر خپل حکومت د امریکایي چارواکو له انتقادونو څخه وتښتي. ورځپاڼه زیاتوي چې ښاغلی کرزی او د افغان حکومت چارواکي تل له امریکا څخه د پوځي او مالي مرستو غوښتنه کوي او امریکا هم د ښاغلي کرزی له انتخابي حکومت سره بې علاقې نه ده او په همدې دلیل امریکایي چارواکي پرله پسې کابل ته سفرونه کوي او په دې لړ کې په خپله ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې کابل ته ناڅاپي سفر وکړ. په دې توګه د ورځپاڼې په وینا په اوسني حالت کې افغانستان او امریکا یو بل ته اړتیا لري، له یو بل څخه بیل اوسېدی نشي او په داسې یو حالت کې باید د خپلو ستونزو حل ته لارې ومومي. واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ بلې ستونزې ته اشاره کوي او لیکي چې دا ستونزه د ولسمشر ورور د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولي کرزی دی. واشنگټن پوسټ په دې اړه لیکي امریکایي چارواکي او له هغې ډلې د افغانستان د جنوب پوځي قمندانان پر احمد ولي کرزي تور لګوي چې د نشه یي موادو په قاچاق کې دخیل دی او حتی له طالبانو سره اړیکې لري او وایي چې د ده چلند په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په لاره کې خنډونه رامنځته کوي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې لومړی خو احمد ولي کرزی په خپله دا تورونه ردوي او دوهم دا چې هیڅ داسې موثق سند نشته چې له وسلوالو مخالفینو سره د احمد ولي کرزي اړیکې او یا د مخدره موادو په قاچاق کې د ده لاس لرل ثابت کړي. پر دې سربیره ورځپاڼه د کندهار د یو شمیر قومي مشرانو له قوله لیکي چې وایي احمد ولي کرزی د کندهار لپاره یو اغیزمن شخصیت دی او د ده پر ضد اقدام یا بله هره پرېکړه به په کندهار کې د نورو نارامیو باعث شي.
و نیمې بجې دی ورسیږي د ازادي راډیو دوهمې سهارنۍ خبری مجلې چې زرغونه منګلی وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صبحتان خوش، با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. نخواست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مقامات ارشد نظامی امریکا می گویند عملیاتی که قرار است در آینده نزدیک در قندهار برا بیفتد یک عملیات جدی می باشد. وزیر دفاع فرانسه اروی موغا می گوید نیروهای مستقر کشورش در افغانستان می توانند در آموزش اردوی افغان سهیم باشند، ولی پاریس پلان ندارد که نیروهای بیشتر را به افغانستان اعزام کند. به گفته وزیر دفاع فرانسه تلاش های کشورش در ماموریت افغانستان کافی بوده است. ملل متحد می گوید افغانستان نه تنها در تولید تریاک در جهان پیش قدم است، بلکه در تولید چرس هم در جهان نمبر یک می باشد. در یک گزارش منتشر شده در ویانا، اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد گفته است افغانستان سالانه بین 1500 تا 3500 تن چرس تولید می کند که ارزش آن به حدود 94 میلیون دلار می رسد. فرمان تقنینی قانون انتخابات افغانستان با 20 مورد انتقاد جدی اعضای ولسی جرگه افغانستان مواجه شد. یک کمیته که مسئولیت ورود تعدیلات در قانون اساسی پاکستان را به عهده دارد تصمیم گرفته است نام ایالت سرحد را به پشتونخوا مبدل کند. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل می گوید کشورش پاکستان را در بخش های تامین دموکراسی، تحکیم ثبات و مبارزه بر ضد گروه های تندرو حمایت می کند. عبدالله گل این موضوع را در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری در اسلام آباد بیان داشت. مقامات پاکستانی از سوئیس خواستند دوسیه جنایات مالی بر ضد آصف علی زرداری را از سر گیرد، با وجود آن که رئیس جمهور زرداری در ایام ریاستش از پیگرد قانونی مسئول می باشد، ولی ستر محکمه پاکستان بر حکومت فشار وارد نموده تا دسته از قضایای جنایی مالی را در داخل و خارج از آن کشور از سر گیرد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد امروز اولین دیدار رسمیش از پنج کشور آسیای میانه را آغاز می کند. اولین توقف آقای مون در اشقاباد جهت ملاقات با رهبران ترکمنستان است. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون می گوید شش قدرت جهان به شمول روسیه و چین جهت گفتگو در مورد دور جدید از تحریمات بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور موافقند. ایران اتهامات عراق مبنی بر مداخله در امور آن کشور را رد نموده است. عیاد علاوی که حزبش برنده اکثریت آرای انتخابات اخیر پارلمانی در عراق شد، به روز سه‌شنبه گفت ایران از رسیدن وی به قدرت جلوگیری می کند. ولی سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست دیروز گفت ایران در امور داخلی عراق هیچ مداخله نمی کند. شورای امنیت ملل متحد از احزاب سیاسی عراق خواسته است نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور را احترام کنند. در این انتخابات حزب عیاد علاوی که متشکل از اقوام مختلف می باشد برنده شده و به حاکمیت حزب صدر اعظم نوری المالکی که اکثریت آن را شیعه ها تشکیل می دهند خاتمه داد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف میگوید به تروریستان اجازه نخواهد داد که تخم ترس و حراس را در روسیه کشت کنند. گفته می شود داکو اومروف رهبر شورشیان چچنیا مسئولیت حملات انتحاری را به عهده گرفته است که به روز دوشنبه منتج به هلاکت 39 نفر در مترو یا ترافیک زیرزمینی مسکو شد. یک زنگ امید در نزدیکی محل حوادث تروریستی سال 2001 در نیویورک به یاد قربانیان حملات تروریستی اخیر در مسکو به صدا درآمد. و ایالات متحده و ملل متحد از اعلامیه استقبال کردند که بر اساس آن سربیا از قتل دست جمعی 8000 مرد و پسر مسلمان در سربرنیسا در سال 1995 معذرت خواسته است. مقامات ارشد نظامی آمریکا گفتند عملیات گسترده‌ای که قرار است در ولایت قندهار آغاز شود یک مسئله جدی است. مقامات آمریکایی گفتند که بر عملیات نظامی قندهار هزار عسکر اضافی به ولایت اعزام خواهد شدند. در این حال نظامیان آمریکایی گفتند که ایران بر شورش یا در افغانستان کمک میکند و نقش و نفوذ منفی ایران در افغانستان قابل نگرانی است. خالد مفتون جزئیات بیشتر.
مایک مولن لوی درسیز قوای مشترک آمریکا دیروز گفت عملیات نظامی در قندهار مسئله جدی است تا جلو نفوذ در حال گسترش طالبان گرفته شود. به تعقیب بیرون راندن طالبان از ولسوالی مارجع ولایت هلمند در ماه گذشته، حالا نیروهای ناتو پلان دارند تا شورشیان طالب را از قندهار که زمان مرکز اصلی طالبان بود بیرون رانند. به گفته مقامات ناتو عملیات در قندهار از قبل آغاز شده است، زیرا قوای مشترک افغان و ناتو در مناطق سرحدی مصروف مسدود کردن راه‌های اکمالاتی و فرار شورشیان است. مقامات ناتو گفتند برای عملیات نظامی قندهار هزاران عسکر اضافی به این ولایت اعزام می‌گردد. در حال حاضر 12000 عسکر و پلیس افغان و 8000 قوای ناتو در قندهار مستقر هستند. در حالی که نیروهای ناتو پلان عملیات در قندهار را دارند، مولن دیروز به خبرنگاران گفت که نفوذ منفی ایران در افغانستان در حال گسترش است. مولن میگوید تمایل ایران به خاطر نفوذ بیشتر قابل نگرانی است. مولن در مورد چنین میگوید:
I agree with your question. Iran is working to.
من با شما موافق هستم که ایران به خاطر گسترش نفوذش در منطقه کار میکند. از یک طرف این موضوع قابل تعجب نیست، چون ایران کشور هم مرز است. از سوی دیگر تأثیرات این نفوذ را که من مشاهده کردم همه منفی است. به طور مثال شب گذشته من از انتقال قابل ملاحظه محموله های اسلحه ایران به قندهار آگاه شدم.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در مورد جزئیات این مسئله چیزی نگفتند. آمریکا به صورت مکرر ایران را متهم کرده که تا اندازه شورشیان را در افغانستان کمک میکند. با آن هم مقامات آمریکایی گفتند کمک ایران برای شورشیان در افغانستان به اندازه عراق که نیروهای آمریکایی در آنجا در جنگ هستند عمده نبوده است. ایران حمایت از شورشیانی که علیه حکومت رئیس جمهور کرزی میجنگند رد کرده است و اتهام وارد میکند که بی‌ثباتی در افغانستان ناشی از حضور نظامی غربی ها در این کشور است. به گفته آژانس خبررسانی رویترز، ایران شیعه مذهب با حاکمیت طالبان تندرو سنی مذهب که افغانستان را بین سالهای 1996 الی 2001 تحت کنترل داشت، مخالفت جدی داشت.
از بیانات ادمیرال مولن در مورد افزایش نفوذ ایران در منطقه و هم کمک‌های او کشور به مخالفین دولت افغانستان شنیدین. ادمیرال مایک مولن، رئیس کمیته لوی درستیزهای آمریکا، دیروز جریان کنفرانس خبری در کابل گفت با باورش ایران علاقه‌مند گسترش نفوذش در منطقه بوده و در زمینه تلاش‌های زیاد می‌کنه و حتی به مخالفین دولت افغانستان کمک‌های نظامی می‌کنه. به گفته مایک مولن، گزارش‌هایی وجود دارد که در آستانه آغاز عملیات در قندهار، ایران با فرستادن معموله‌های اسلحه و مهمات به قندهار با مخالفین مسلح دولت همکاری نظامی می‌کنه. قابل ذکر است که ادمیرال مولن در این سفر خود به افغانستان از ولسوالی مارجع ولایت هلمند هم دیداره داشت. مولن در جواب به این سوال که آیا عملیات نظامی در قندهار تلاش ها برای صلح افغانستان خدشه‌دار نخواهد کرد، گفت انتظار مقامات افغان آمریکایی از این عملیات بهبود وضعیت جاری در افغانستان است. مایک مولن همچنان گفت در رابطه به چگونگی عملیات قندهار با بزرگای قومی و نماینده های شوراهای محلی ای ولایت بحث های داشتند. از طرف دیگه وزیر دفاع فرانسه اغو مقامی گفته که نیروهای مستقر کشورش در افغانستان میتونن در آموزش اردوی افغان سهیم باشن، ولی پاریس پلان نداره که نیروهای بیشتر را به افغانستان اعزام کنه. به گفته موقع تلاش های فرانسه در ماموریت افغانستان کافی بوده. در ارتباط به مسائل امنیتی کشور باید گفت که وزارت داخلی افغانستان گفته در حالی که تلاش ها به هدف خلسلای گروه های غیر مسئول ادامه داره، اما این گروه ها در حال پیوستن به گروه های تروریستی بوده و در تلاش خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون و امنیت در افغانستان هستند. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان دیروز در مورد چنین گفت.
در طول دو سال گذشته اضافه از 700 گروه مسلح غیر قانونی منحل شدند. هنوز هم گروه های مسلح غیر قانونی در شمار از ولایات ما وجود دارند که اونا نه تنها در فعالیت های قاچاق مواد مخدر و آزار و اذیت مردم ما شامل هستند، بلکه متاسفانه همچنان با ریشه های با تروریست ها هم پیدا کرد. اینا باید منحل ساخته شوند.
آقای اتمر دیروز این مطلب را در مراسم تسلیم گیری تجهیزات و وسایل از برنامه دایاگ در کابل ابراز کرد. آقای اتمر گفت وزارت داخله مصمم است که با پذیرفتن این مسئولیت، البته مسئولیت های برنامه دایاگ، تعداد دیگی از گروه های مسلح را که تا حال سلاح خود به دایاگ تسلیم نکردن خلاص سلاح کنه. در مراسم دیروز سفیر ژاپن در کابل هم حضور داشت و در مورد کمک کشورش در جمع آوری سلاح در افغانستان گفت وزارت داخله میتونه این پروسه را به خوبی انجام بده و ژاپن به کمک هایش در این راستا ادامه خواهد داد. در حالی که تلاش ها به هدف برقراری از ثبات در کشور و خلسلای گروه های غیر مسئول ادامه دارن، گفته میشه جنجال ها و تشنج های در ولایت پنجشیر بعد از برکناری والی ای ولایت رونما شده. نگرانی های وجود داره که شاید این تشنج ها منتج به ناامنی های ای ولایت شوه. احمد حنایش و جزئیات بیشتر.
یک گرد همایی که در آن صدها تن از ساکنان ولایت پنجشیر با حمایت از والی اسبق آن ولایت اشتراک کرده بودند، پس از آن صورت گرفت که 3 تن از محافظین وی از سوی نیروهای امنیتی پلیس مورد تیراندازی قرار گرفته و زخمی شدند. ملپاسوال عبدالصبور نصرتی قمندان امنی ولایت پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت امنیت در ولایت پنجشیر با مشکلات روبرو نخواهد شد.
در می اواخر یک تغییراتی که در پنجشیر آمد، یعنی والی صاحب قبلی تبدیل شد و معاون که بایس معاون والی بودی رئیس سرپرست تعیین شد. نمیدونم به اثر امی خودخواهی ها و چیزایی که مردکه داشت یک روز دو روز رفت و بعدا برگشت کرد و آمد در یک جای قرارگاه گرفت و ایجا شروع کرد به تخریبات و ناامنی و ایگپا و معناش ایست که میخواید پنجشیر ناامن جمله بتا نشان بتا که مکی بودم پنجشیر امنیت است، آل مکنیسم پنجشیر، در حالی که مردم پنجشیر تامین امنیت خودشون کردیم. روز اول که آمد مردم دعوت کرد که بی برادران تظاهرات کنیم، مردم بر جواب دادن. برادری دولت ها دولت مرکزی تصمیم میگیره، هر چی که دولت مرکزی تصمیم بده ما اطاعت میکنیم. ما عادی نرمال وظیفه خود پیش میبریم. هیچ کدوم چیزی نیست که ما قدر قابل تشویش برای ما باشه که ما ازارات بگیریم، سلاح بگیریم، این طرح بدیم. نرمال ما وظیفه خود پیش میبریم.
اما بهلول بهیج والی سابق ولایت پنجشیر در حالی که نخواست با رادیوی آزادی صحبت کند، اتهاماتی که بر او وارد شده را رد کرد و گفت در به وجود آمدن تشنجات و مشکلات امنیتی در این ولایت دستان دیگری بیرون از پنجشیر کار میکنند. والی سابق ولایت پنجشیر دومین مقام دولتی از والیان برحال در افغانستان بود که با حمایت از دکتر عبدالله رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات با حفظ پست دولتیش به کمپین پرداخت و در برابر نفوذ و حاکمیت مارشال فهیم معاون اول حامد کرزی در ولایت پنجشیر مشکلاتی را به وجود آورده بود. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در محل به این باورند که مشکلات به وجود آمده در ولایت پنجشیر ریشه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در افغانستان داشته و پس از برنده شدن حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شماری از مردم دور ساختن والی سابق ولایت پنجشیر از مقامش را از سوی رئیس جمهور کرزی و مارشال فهیم معاون اول وی حتمی می دانستند.
از جنجال های موجود در ولایت پنجشیر شنیده این گفته شده این مشکلات ریشه خود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در کشور داره و اصلا یک مشکل بین حامیای دکتر عبدالله و طرفدارای قسیم فهیم می باشه. در ارتباط به یک مشکل دیگه که شنونده عزیز دست در گریبان افغانستان است، باید گفت که ملل متحد گفته افغانستان نه تنها در تولید تریاک در جهان پیش قدم است، بلکه در تولید چرس هم در جهان نمبر یک می باشه. در گزارش منتشر شده در ویانا، اداری مبارزه با مواد مخدر ملل متحد گفت افغانستان سالانه بین 1500 تا 3500 تن چرس تولید میکنه که ارزشش به حدود 94 میلیون دلار میرسه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:44 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرخون منگل استام، زیاد زیاد تشکر که با ما سین میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. رئیس جمهور کرزی قبل از ظهر دیروز از دره سالنگ دیدن کرد، جایی که در زمستان سال گذشته بیش از 170 نفر در نتیجه برف کوچ های شدید جانهای خود از دست دادن و تقریبا 200 نفر دیگه جراحت برداشتن. آقای کرزی به خاطر به این محل سفر کرد تا جریان کار ادارات زی ربط به هدف جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادث در آینده مورد بررسی قرار بده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به دره سالنگ از نزدیک پروسه اقدامات پیشگیرانه دولت را در زمینه جلوگیری از تکرار حوادث دلخراش طبیعی در این دره پرخم و پیچ مورد بررسی قرار داد. آقای کرزی که به روز چهارشنبه از این دره دیدن میکرد، در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی هدف آمدنش را به این محل چنین توضیح داد.
هدف آمدن ما و مارشا صاحب و برادران و امرای وزید صاحب های مربوطه و ارگان های مربوطه به سالنگی بود که ببینی که فیصله های ما که بار از حادثه دلخراش سالنگ شد تطبیق شدن نشدن، در کدام مرحله تطبیق قرار داریم و چی موارد دیگه است که ما اقدامات دیجیتر کنیم. ضروریاتی که اداره ما در پروان و در سالنگ به وزارت دارن و تمام مانا برآورده شده نشدن. تجهیز مکمل قوای کار سالنگ، تشکیل مکمل قوای کار سالنگ، ساختن گالری ها، فراهم کردن منابع پولی و تجهیزات دیگه که نظارت رو در نظر بگیریم و از نزدیک حالت کار ببینیم.
رئیس جمهور کرزی علاوه نمود که اجلاس کابینه افغانستان یک بار دیگر در خصوص تدابیر جدی دولت برای مسئولیت شهرهای سالنگ بحث میکند تا جریان کار در این محل بیشتر تشدید یابد.
گزارش بود از دیدار آقای کرزی از سالنگ. ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مقامات ارشد نظامی آمریکا میگویند عملیاتی که قرار است در آینده نزدیک در قندهار برای بیفتد یک عملیات جدی میباشد. وزیر دفاع فرانسه اقوی موقع میگوید نیروهای مستقر کشورش در افغانستان میتوانند در آموزش اردوی افغان سهیم باشند، ولی پلیس پلان ندارد که نیروهای بیشتر را به افغانستان اعزام کند. به گفته موقع تلاش های کشورش در ماموریت افغانستان کافی بوده است. ملل متحد میگوید افغانستان نه تنها در تولید تریاک در جهان پیشقدم است، بلکه در تولید چرس هم در جهان نمبر یک می باشد. در یک گزارش منتشر شده در ویانا، اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد گفته است افغانستان سالانه بین 1500 تا 3500 تن چرس تولید می کند. فرمان تقنینی قانون انتخابات افغانستان با 20 مورد انتقاد جدی اعضای ولسی جرگه افغانستان مواجه شد. یک کمیته که مسئولیت ورود تعدیلات در قانون اساسی پاکستان را به عهده دارد تصمیم گرفته است نام ایالت سرحد را به پشتونخوا مبدل کند. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل میگوید کشورش پاکستان را در بخش‌های تأمین دموکراسی، تحکیم ثبات و مبارزه بر ضد گروه‌های تندرو حمایت می‌کند. مقامات پاکستانی از سوئیس خواستند دوسیه جنایات مالی بر ضد آصف علی زرداری را اثر گیرند. با وجود آنکه رئیس جمهور زرداری در ایام ریاستش از پیگرد قانونی مصون است، ولی سر محکمه پاکستان بر حکومت فشار وارد نموده تا دسته ای از قضایای جنایی مالی را در داخل و خارج از آن کشور اثر گیرد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد امروز اولین دیدار رسمیش از 5 کشور آسیای میانه را آغاز می کند. اولین توقف آقای مون در اشقابات جهت ملاقات با رهبران ترکمنستان است. ایران اتهامات عراق مبنی بر مداخله در امور آن کشور را رد نموده است. شورای امنیت ملل متحد از احزاب سیاسی عراق خواسته است نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور را احترام کنند. و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف میگوید به تروریستان اجازه نخواهد داد که تخم ترس و وحشت را در روسیه کشت کنند. فرمان تقنینی قانون انتخابات افغانستان با 20 مورد انتقاد جدی اعضای ولسی جرگه افغانستان مواجه شد. در نشستی که دیروز تحت ریاست محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان در رابطه به بحث روی این فرمان تقنینی صورت گرفت، اعضای ولسی جرگه این مواد مسترد کردند و گفتند که در 20 مورد 3 موردش به هیچ وجه برای اونا قابل قبول نیست. در یکی از موردی انتقادات از کمبود کرسی بر زنا در انتخابات پارلمانی انتقاد شده. اعضای ولسی جرگه چنان به این نظر بودند که روی سوابق و شخصیت کاندیدا دقت بیشتر باید صورت بگیره، ولی وزارت عدلیه و مقامات دولت افغانستان انتقادات اعضای ولسی جرگه را غیر مناسب عنوان کرده و گفتند که بحث دوباره روی فرمان تقنینی اصلا ضرور نیست. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
قانون انتخابات افغانستان به اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی نافذ گردیده است، ولی اعضای ولسی جرگه این قانون را با اکثریت آرا رد کردند. در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه انتقادات زیادی بالای قانون انتخابات صورت گرفت که 3 مورد این انتقادات جدی‌تر به نظر می‌رسید. نمایندگان حاضر در مجلس انتقاد داشتند که در این فرمان مکانیزم شکایات انتخاباتی به صورت درست ترتیب نشده و همچنان انتقادات در رابطه با کمبود کرسی‌های زنان در انتخابات شورای ملی صورت گرفت. در این حال محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت بر اساس ماده 79 و ماده 109 قانون اساسی اعضای شورای ملی صلاحیت رد و یا تعدیل فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی را که در حالات خاص صادر می شود دارد.
به حکم ماده 109 قانون اساسی شورا در سال پنجم تقنینی صلاحیت پیشنهاد تعدیل را ندارد. ماده 79 بله، رئیس جمهور افغانستان در ایام تعطیل صلاحیت صدور فرمان تقنینی را دارد، اما در خلال 30 روز باید به پارلمان فرستاده شود. پارلمان وقتی که تصمیم میگیره در موردش تصمیم نهایی یا تایید یا رد، و اتفاق آرا فرمان تقنینی رد شد.
قانون انتخابات افغانستان در انگام تعطیل شورای ملی با تهدیدات وارده بعد از توشیح غرض نشر به جریده رسمی ارسال شده است. مقامات وزارت عدلیه افغانستان میگویند به اساس فرمان تقنینی این قانون نهایی شده و ایجاب بحث مجرد در شورا را نمی نماید. سید یوسف علیم رئیس تقنینی وزارت عدلیه در مورد چنین گفت.
قانون در امون خلال میاد معینه که در ماده 79 قانون اساسی پیشبینی شده در امون خلال بر از اینا ارائه شده، ولی یک پروسیجر اداری بوده که حکومت مکلف بود به اساس زیر ارائه بکنه به شورای ملی، اما با استناد ماده 109 قانون اساسی شورای ملی موجوده صلاحیت زیر نخواد داشت که روی قانون بحث بکنه و ایره شامل اجنده کاری خود بسازه.
قانون انتخابات افغانستان در 14 فصل و 67 ماده به اساس فرمان شماره 43 رئیس جمهور نافذ شده و جهت نشر به جریده رسمی فرستاده شده است. رادیو آزادی.
مسئولین سفارت آمریکا در کابل گفتند به خاطر ترمیم و بازسازی ساختمان فروشگاه بزرگ افغان در کابل 600 هزار دلار آمریکایی را اختصاص دادند. گفته میشه به این مرکز تجارتی در ماه جنوری سال جاری در نتیجه یک حمله مسلحانه مخالفین میلیون ها دلار خساره وارد شده. سفیر آمریکا در کابل به روز چهارشنبه البته دیروز از روند بازسازی این ساختمان دیدار کرد و در صحبت کوتاه با خبرنگارا گفت که کشورش در بخش فعال شدن مجدد این مرکز تجارتی کمک های همه جانبه را انجام خواهد داد. احمد شکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
مقامات ایالات متحده آمریکا در کابل میگویند آنان تلاش میکنند کار بازسازی ساختمان مرکز تجارتی بزرگ افغان در کابل ظرف 2 ماه آینده تکمیل گردد و فعالیت های تجارتی در این مرکز دوباره آغاز شود. کارل لایکنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به هنگام دیدار از روند بازسازی این مرکز تجارتی به خبرنگاران گفت ترمیم و بازسازی فروشگاه بزرگ افغان 1,200,000 دلار هزینه برمی‌دارد. لایکنبیری افزود که 600 هزار دلار از سوی حکومت آمریکا برای ترمیم این فروشگاه اختصاص داده شده است. سفیر آمریکا همچنان وعده کرد که به خاطر بازسازی دیگر بخش‌های کابل نیز کمک می‌کنند.
ما در شهر کابل زندگی میکنیم و خود را باشنده های این شهر احساس مینماییم. زمانی که یک تراژدی مثل حادثه 18 جنوری در این شهر رخ میدهد، آن را مثل دیگر باشندگان این شهر احساس میکنیم. به خاطر تامین امنیت در کابل کارهای مشترک را انجام میدهیم و با تلاش های خود ادامه میدهیم تا کابل را به یک شهر بهتر مبدل سازیم.
حدود 2.5 ماه پیش گروهی از افراد مسلح طالبان وارد مرکز تجارتی بزرگ افغان در کابل شدند و در نتیجه درگیری که میان آنان و نیروهای امنیتی کشور صورت گرفت، ده ها تن کشته و زخمی شدند و به این مرکز نیز خسارات زیاد وارد گردید. پس از وقوع این رویداد، سفارت آمریکا در کابل کمک‌های نقدی را با مالکین حدود 60 دکان در این مرکز انجام داد و روند بازسازی این فروشگاه نیز آغاز گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
هفته هاست که زندانیان افغان در ایران از حکومت افغانستان تقاضای کمک و رهایی از زندانهای ایران دارن، ولی گفته میشه حکومت افغانستان در رسیدگی به حالت زندانیا کمی کرده و چندان تلاش نمی کنه. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران و جزئیات بیشتر.
تماس های مکرر محبوسین افغان از زندانهای ایران با رادیو آزادی بعد از سفر چند روز پیش حامد کرزی رئیس جمهور و هیئت بلندپایه افغانستان به ایران درباره روشن شدن سرنوشت اینها میشه گفت بیش از هر وقت دیگر بوده است.
زن اینجا داریم زجر میکشیم، زجر بی کسی رو میکشیم، زجر بی پولی رو میکشیم، همه چیز زن ما رختای مردم رو میشوریم در اینجا. نه یکی یک نفر، تمامشان همینطور رخت لباس مردم رو میشورم. مثلا یک چیزای کار دستی درست میکنه میفروشه، مثلا خرجش درست میکنه، من کارت تلفن میخرن، مثلا از این تلفن زنگ میزنن، دیگه راهی ندارن مثلا که با خانواده ایشان تماس بگیرن.
از اینکه شما از اعدام بچ شدین چه احساس دارین؟
احساس والله احساس که من 6 تا بچه دارم. 20 روز پیش مرا برد اعدام، مرا برد تمام کارهای مثلا اعدامی رو درست کرد که دوشنبه مرا اعدام کنه. دیگه می بود اومد گفت که اعدام شما فعلا لغو شده تا ببینیم چی میشه. کسی رم نداره، در یک پدر پیرواز دارم، هیچ کسی نداره، پدر مادرم به نیمروز است. من اینجا کسی رو نه وکیل دارم نه کسی رو دارم که مثلا پشت کار مرا بگیره. من از رادیو آزادی خیلی تشکر میکنیم از تمام که زحمت میکشن.
بعضی هم میگن شما آقای کرزی رفت و با توافق مرد اینجا میخوایم که زودتر مثلا پاگیریش ما رو بفرستن برادر.
فعلا در زندان یزد آقا این قاچاقچی نبوده، این خودش معتاد بود، معتاد در جنگ، خودش معتاد بود، از جیبش پیدا کرده گرفته زندانش کرده، 15 سال زندان درش برده، الان زن و بچه‌ش همه آوارا اسیرن.
بعضی از زندانیان افغانی علاوه بر بی‌سرنوشتی خودشان نگران وضعیت نامعلوم خانواده‌هایشان در ایران یا در افغانستان نیز میباشند.
زن و بچه من در زندان است، کارت مهاجری هم ندارند و 3 دختر دارم، یک پسر دارم. در میگم زن و بچه من اگه بیرون کنه اونجا آواره کی بشه؟ خود من هم یزدم، یک سال میشه الان تقریبا.
چقدر زندانشو برده شدن؟
من هنوز بلا تکلیف هم.
باید گفت در سفر هیئت بلندپایه افغانی در ایران هم این موضوع پیگیری نشد، چون سفر یک روزه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه صرف شرکت در جشن نوروزی به این کشور عنوان شده بود. از سوی دیگر منابع غیر رسمی گفتند که پیگیری انتقال آن دست از زندانیان افغانی که مرتبط به مواد مخدرند در نهادهای مربوطه ایرانی در حال نهایی شدن است. تا در آینده این محبوسین به افغانستان انتقال داده شده و دوره حبسشان را در آنجا طی نمایند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از مشکلات زندانیای افغان در ایران شنیدین. گفته شده ای زندانیا در زندان لباس بندی های ایرانی را می شوهن و هم با مشکلات زیاد مواجه هستند، ولی حکومت افغانستان به حال اونا هیچ توجهی نداره. ساعت 7:56 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرخونه منگل هستم، زیاد تشکر که با ما بودین. حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه‌های معتبر آمریکایی در شماره‌های اخیر خود در مورد یک نوع تشنج بین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و حکومت رئیس جمهور اوباما در آمریکا خبر می‌دهند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون از قول یک مقام افغان که نخواست نامش ذکر شود می‌نویسد که گفته است در وقت‌های اخیر در یک مجلس نان چاشت رئیس جمهور کرزی به حاضرین گفت که آمریکا خیال تصرف تمام منطقه را در سر پرورش می‌دهد و او یگانه کسی است که به مقابل این خواسته آمریکا مقاومت می‌کند. علاوه‌بران روزنامه می نویسد در حالی که امریکا میلیاردها دلار را در افغانستان به مصرف رسانده و هزاران عسکر خود را در این کشور به معرض خطر گذاشته است، رئیس جمهور ایران احمدی نژاد در ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنرانی نموده و امریکا را تحت تنقید قرار داده است. روزنامه سوال می کند آیا پاداش همه این تلاش های نظامی، قربانی عساکر و میلیاردها دلار مصرف امریکا برای بازسازی و تقویه مالی افغانستان همین است؟ از سوی دیگر روزنامه به بیانات قبلی مقامات آمریکایی از جمله سفیر این کشور در افغانستان که رئیس جمهور کرزی را یک شریک غیر مناسب استراتژیک خوانده بود و همینطور برخوردی که بین نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک با رئیس جمهور کرزی رخ داد اشاره نموده، سوال میکند که آیا روش فعلی رئیس جمهور کرزی با آمریکا عکس العمل به این طرز فکر مقامات آمریکایی می باشد و یا اینکه رئیس جمهور کرزی با پیشه کردن رفتار نو می خواهد از فشارهای آمریکا بر حکومتش فرار کند؟ اما روزنامه اظهار می کند رئیس جمهور کرزی و مقامات دیگر حکومتش همیشه خواهان کمک نظامی و ملکی آمریکا می باشند و آمریکا هم به حکومت انتخابی رئیس جمهور کرزی بی علاقه نیست و از همین روز که مقامات آمریکایی یکی پی دیگر به افغانستان می روند و اخیراً خود رئیس جمهور با ما هم سفر غیر مترقبه به افغانستان داشت. به این ترتیب به نوشته روزنامه در حالات کنونی افغانستان و آمریکا به یک دیگر نیاز دارند و نمی توانند از یک دیگر جدایی اختیار کنند و در چنین حالت باید برای حل منازعات خود رای حل پیدا کنند. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به مشکل دیگری که بین حکومت آمریکا و رئیس جمهور کرزی وجود دارد اشاره می کنند. به نوشته این روزنامه ها این مشکل از حضور برادر رئیس جمهور کرزی احمد ولی کرزی در کندهار عبارت می باشد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد مقامات آمریکایی از جمله سای منصبان این کشور در جنوب افغانستان احمد ولی کرزی را متهم می سازند که در تجارت مواد مخدر دست دارد و حتی با طالبان در تماس می باشد که این رفتار وی در راه پیشرفت عملیات قوای آمریکا در این منطقه مشکل ایجاد می کند. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز اولا احمد ولی کرزی این ادعاها را رد می کند و ثانیا هیچ سند موثقی وجود ندارد که همکاری احمد ولی کرزی را با مخالفین و یا دست داشتن او را در تجارت مواد مخدر